آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
آمریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماخام نیمې او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي او دا د خبرونو په شروع کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته
په شینډنټ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ اور بند شوی دی ترکی وایي چې د عراق په شمال کې څلور عسکر ژوبل شوي دي او امریکا په تایوان باندې د 1.8 میلیارډ ډالرو وسلې خرڅوي
درنو اوریدونکو د نن د پنځشنبه ورځ د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 19 او د 1400 کال د قوس د میاشتې 28 نیټه ده د نن سار د پښتو په دې نیم ساعته لومړنۍ خبرونه کې به اول د کابل نه د خبريال ممتاز بهیر هغه رپورټ واوري چې وایي د افغانستان حکومت د امریکا د دفاع د وزارت د رپورټ په جواب کې ویلي چې د افغانستان امنیتي قواو په مستقل ډول د خپل وطن امنیت ساتلی دی بیا به په یمن کې د نړیوالې صحي ټولنې د فعالیتونو په باب یو رپورټ راواخلو او په آخر کې هم د نړۍ د اقلیم د بدلون د مسلې په باب یو مطلب مه هیروئ خدا دې اول پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته
السلام علیکم په هرات کې افغان چارواکو په یو خبری کانفرنس کې پروند چهارشنبه په ورځ ولې چې د شینډن په ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ اور بند شوی دی چارواکو زیاته کړه چې اور بند وروسته د دې نه ټینګ شو چې د طالبانو د کوټې د شورا یو هیئت شینډن ته ورسید او د دواړو ډلو ترمنځ یې منځګړتوب وکړ د هرات د شینډن په ولسوالۍ کې د تیرو لسو ورځو راهیسې د ملاصمت چې په شینډن کې د ملا اختر منصور قومندان دی او د ملا ننګیالي چې په دغه ولسوالۍ کې د ملا رسول قومندان دی جګړه روانه وه د ځایي چارواکو له قوله په دغه جګړې کې د سلو نه ډېر کسان وژل شوي او تر 200 نور زخمیان شوي دي ترکی چارواکو ویلي دي چې د عراق په شمال کې څلور عسکر ژوبل شوي دي ترکی ویلي دي چې دغه عسکر هغه مهال زخمیان شول چې په اډې کې راکټونه ولګېدل د عراق په شمال کې ترکی پوځ هغو عراقي عسکرو ته روزنه ورکوي چې د داعش خلاف جنګیږي غربي رسنیو ویلي دي چې راکټونه د موصل د ښار د مربوطاتو څخه داعش توغولي وو یو ترکی چارواکي هم دا خبره کړې ده چې راکټونه د هغه سیمې څخه توغول شوي دي چې د داعش په لاس کې ده خبري منابع ویلي دي چې پاډې باندې راکټي برید د څو ساعتونو لپاره دوام وکړ او ترکی قواو هم د برید ځواب ورکاوه د امریکا پوز وایي چې په لسګونو جنګي الوتکې به د ترکیې څخه بیرته برېټانیا ته خپلې هوایي اډې ته واستوي دغه الوتکې د نومبر په میاشت کې د ترکیې د انجرلیک هوایي اډې ته سول شوي تر څو په سوریه او عراق کې د داعش خلاف هوایي بریدونه وکړي کشفي ماموریتونه ترسره کړي او د ترکیې د حکومت سره په دفاعي چارو کې مرسته وکړي د امریکا د پوز د اروپا د برخې قومندانۍ پرون د چهارشنبه په ورځ دغه اعلان وکړ اعلان یو ورځ وروسته له دې نه کېږي چې د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر ترکیې ته تللی و د امریکا د دفاع وزارت ویلي دی چې الوتکې ترکیې ته د لنډې مودې لپاره سول شوي او د برېټانیې اډې ته د دغو الوتکو بیرته سول باید چې داسې ونه انګیرل شي چې ګوند د امریکا د ترکیې سره په خپلو ژمنو او یا هم د داعش خلاف په جګړې کې کوم تغییر راوړی دی د امریکا د دفاع وزیر عراقي مشران ته ویلي دی چې امریکا او د عراق او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هیوادونه غواړي چې د اسلامي دولت د ډلې د ماتولو لپاره هڅې ګړندۍ شي کارټر پرون د عراق سر اعظم حیدر علیبادی او د عراق دفاع د وزیر خالد عبیدی سره په بغداد کې وکتل د هغه د سفر هدف دا دی چې د داعش خلاف د جګړې لپاره ملاتړ پیدا کړي کارټر خبریالانو ته وویل چې د عراقي مشران سره د رمادي د ښار د نیولو د اهمیت په اړه خبرې کړې او دای هم ویلي دي چې هر څه ژرتره چې کیدای سي باید چې د موصول د ښار د بیرته نیولو لپاره کمپاین پیل شي امریکایي سناتورانو په هغو په هغه پروګرام کې د بدلون په اړه د غور کولو هرکلی کړی دی چې په اساس د یو شمېر هیوادونو د اتباعو څخه امریکا ته د سفر ویزه نه غوښتل کیږي نور تحصیل به د خلیل خان واورو
په دغه پروګرام باندې غور د امریکا د فدرالي ادارې د لګښتونو د لایې برخه ده چې تمه کیږي په راتلونکو څو ورځو کې به د کانګرس د دواړو خونو لخوا پاس شي د لایې د تصویبېدو سره به دا د پاریس او کالیفورنیا د بریدونو وروسته د امریکا د داخلي امنیت د ټینګولو لپاره د کانګرس لومړی اقدام وي. په پروګرام کې د پیشنهاد شویو تغیراتو پر اساس به د 15 د زیاتو هیوادونو اتباعو ته اجازه وي چې امریکا ته بې له ویزې سفر وکړي. خو که چیرې دغو هیوادونو کوم تبه په تیرو 15 کلونو کې سوریې، عراق، ایران او یا سودان ته سفر کړی وي، نو بې له ویزې به ورته امریکا ته د سفر اجازه ورنه کړل سي. د پیشنهاد شوې لایحه هدف دا دی چې د حکومتونو ترمنځ معلومات شریک کړل سي. دغه لایحه به د امریکا د داخلي امنیت وزارت ته دا اختیار هم ورکړي چې که چیرې کوم هیواد د امریکا سره په کافي اندازې معلومات شریک نه کړي، نو د ویزې نه بغیر امریکا ته د داخلېدو پروګرام به ورسره ختم کړای سي.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته په رسمي توګه ویلي دي چې په تایوان باندې به د 1.8 میلیارد ډالرو وسلې خرڅې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو ویلي دي چې په دغو وسلو کې جنګي کښتۍ، د ټانګ ضد راکټونه، زرهدار ګاډي او د ځمکې نه هوا ته د سنګر توغندۍ شامل دي. د امریکا کانګرس دېرش ورځې وخت لري چې په دې اړه غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډیویډ مکیبی ویلی دی چې دغه معامله د امریکا د هغو ژمنو سره سر خوري چې په اساس تایوان باید کافي وسلې ولري چې د خپل ځانه دفاع وکړي. چین بیا وایي چې تایوان یې د خاورې برخه ده او په تایوان باندې باید د وسلو خرڅول بند سي تر څو چې د چین، تایوان او امریکا روابطو ته تاوان ونه رسوي. د امریکا د مالي چارو فدرالي ادارې د 9 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د سود کچه لوړه کړې ده. د مالی چارو فدرالي ادارې دا هم ویلي دي چې کیدای سي چې د اقتصاد لاشه کېدو سره به د سود کچه نور هم لوړه سي. په عراق کې پولیس وایي چې وسلوالو 26 قطري اتباع چې عراق ته د ښکار لپاره ورغلي و برمته کړي دي. او امریکایي چارواکي وایي چې هغه امریکایي په 8 کلونو بند محکوم کړی دی چې د تورستانو سره مالی مرسته کوله. د امریکا د عدلي وزارت د چهارشنبې په ورځ د ایریک فریټ ته د دغه سزا اعلان ورکړ. ایریک په دې محکوم شوی دی چې د یو بل کس سره چې گلینډن سکاټ نومېدی مرسته کوله، چې هغه هله چې د صنعتي کچې راډیو اکتیفي وړانګو لپاره ده بدله کړي تر څو د نیویارک د البانی د ښار شاوخوا مسلمانان ووژني. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د نړۍ خبرونه واوریدل او دا هم د دې برخې لومړی مطلب. د افغانستان حکومت د امریکا د دفاع د وزارت په ورستی رپورت په جواب کې ویلي دي سره لدې چې په افغانستان کې پر روان کال کې زیاتې امنیتي ستونزې وي، و افغان امنیتي قواو په خپلواکه توګه د خپل ملک امنیت ټینګ کړی دی. په مکړی په دې پاپ د کابل نه د خبريال ممتاز بهیر رپورت ده.
په داسې حال کې چې پینټاګون 2015 کال د افغانستان د امنیتي حالت او افغان امنیتي ځواکونو لپاره تر ټولو ګواښونکی کال بللې، خو افغان چارواکي وایي سره لدې چې پر روان کال کې امنیتي ګواښونه زیات وو، خو افغان امنیتي ځواکونو په خپلواکه توګه دغه هیواد ټولې برخې تر خپل کنټرول لاندې ساتلې دي. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې سکهال په دغه هیواد کې امنیتي حالت خورا خراب وو. د افغان حکومت په وړاندې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو کچه تر بل هر وخت زیاته او په همدې توګه د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو کچه هم لوړه وه. د غراس په دې راپور کې ویل شوی چې داعش په افغانستان کې په یو جدي ګواښ بدل شوی دی. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو وسلوالو مخالفینو هڅه وکړه چې په دغه هیواد کې ځینې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي، خو افغان وسلوال پوس په خپلواکه توګه د هغوی مخاوني ولا.
مخالفینو د سیمې استخباراتو د نړیوالو د ځواکونو د وتلو سره دوی کوښښ کوي چې افغانستان کې څو ولایتونه ونیسي، ولسوالۍ ونیسي، څو شهراوي وتړي. خو تاسو ولیدل چې په سږل په پسرلي اوړي کې مخالفینو چې هر څومره هلې ځلې وکړي دوی مات شوه، ووژل شوه، له منځه لاړه. موږ دا تاییدوو چې تحریدات ډېر وو سږکال، د دوی بریدونه ډېر وو، زموږ تلفات هم د تېر کال په نسبت نسبې ډېر دي.
په همدې توګه ښاغلي وزیري په افغانستان کې د داعش د ګواښ په اړه وویل دغه ډلې په روان کال کې زیاتې هڅې وکړې چې په دغه هیواد کې ځان ته یو لوی مرکز جوړ کړي، خو د افغان ځواکونو له غبرګون سره مخ او په شا وتنبول شول.
داعش لومړی غوښتل په هلمند کې یو مرکز جوړ کړي، خو زموږ وسلوال پوځ هغوی مات کړ. بیا غوښتل په فراه کې دوی مرکز جوړ کړي، هغلته مات شو. بیا وروسته دوی په زابل او غزني کې غوښته یا په نورستان کې غوښته، خو دوی یو ځای د دې توان پیدا نه کړي چې هلته مرکزونه جوړ کړي. په دې اخرو کې دوی د ننګرهار د شینوارو په ولسوالیو کې حرکتونه پیل کړي وو، غوښتي چې هلته ستر مرکز جوړ کړي. خو هلته هم زموږ وسلوال پوځ د هغوی باندې بریدونه وکړه، دوی د 400 نه زیات شمېر باندې ووژل.
بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم تاییدوي چې له افغانستان څخه د 1,000 بهرنیو ځواکونو په وتلو سره په روان زیږدیز کال کې د زیاتو امنیتي ګواښونو تمه کېده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وویل
ارزیابي هایی که صورت گرفته
کومې ارزونې چې شوي موږ یې هم تمه درلوده، خو موږ په همدې امکاناتو او په همدې ظرفیت چې اوس یې لرو او له خپلو متحدینو سره یو ځای چې ملاتړ یې له ځان سره لرو، هڅه کوو چې د راتلونکي کال په اوړي کې وضعیت بل ډول وي. که څه هم افغان حکومت تمه لري چې د 2015 زیږدیز کال په پرتله به په 2016 کال کې افغان امنیتي ځواکونه تر ډېره بریده په خپلواکه توګه د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو مخه ونیسي، خو لیدل کېږي چې لا هم افغان ځواکونه د پوځي تجهیزاتو او په یو شمېر نورو برخو کې د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. دغه راز افغان حکومت تل ټینګار کړی چې نړیوال مرستندوی هیوادونه له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې ورسره همکاري وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ نه د ازادۍ د رادیو پیغام واوریده او دا هم د دې برخې دویم رپورت. پرون په جنوبی ولایت هلمند کې د ګوزن دویمه پیښه ثبت شوې ده. طبي کارکوونکي وایي چې د ګوزن وهلي ماشوم عمر هم تر 50 کالو زیات دی. پام وکړئ د خبریال عزیز الله رپورت ته.
د پولیو د مثبته پیښه د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د دې ولایت د کتلوی معافیت امیر ډاکټر عبدالاحد حازم آشنا رادیو ته وویل چې ګوزن وهلی ماشوم انجلۍ ده او د بارګزو د کلي اوسیدونکې ده. د زیاته کړی چې ګوزن وهلی انجلۍ شپږ نیم کاله عمر لري او دوی ته ځکه د حیرانتیا وړ پیښه ده چې یادی ماشوم انجلۍ پر خپل وخت ټول واکسینونه هم اخیستي. تر دې مخکې د کال په پیل کې د هلمند په جنوب په خانشین ولسوالۍ کې هم یوه مثبته پیښه ثبت شوې وه. د هلمند عامر روغتیا رئیس ډاکټر عنایت الله غفاري آشنا رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې نامنۍ د پولیو د کمپاینونو په وړاندې اساسي ستونزه ده. د زیاته کړی چې جنګ، ځمکني ماینونه او لا هم د کورنیو د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی هغه عوامل دي چې د ګوزن په وړاندې د ماشومانو د واکسین په برخه کې عمده خنډ بلل کېږي.
په ولایت کې سرکولیشن لري، جریان لري. زموږ د واکسیناسیون پروګرامونه په هغه شکل چې موږ یې غواړو موږ یې عملي کوو.
د هلمند والی میرزا خان رحیمی وایي چې د پولیو پر ضد د هڅو په برخه کې به ډېری خواوې په دې پروګرام کې ور شامل کړي.
دغه باندې یو اساسي پروګرام په کار دی، یو پلان په کار دی. څه باید وکړو؟ څه ټول جهات، ټول اداره او خلک په مجموع کې په دې پروګرام کې باید شامل کړي.
په جنوب کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف د واکسین د همغږي د برخې مسول سید کمال شاه عارف آشنا رادیو ته وویل چې په هلمند کې د پولیو تازه پیښه دوی ته هم د حیرانتیا وړ ده او روغتیایي ټیمونه تحقیق کوي چې معلومه کړي په دغه عمر او د واکسینونو تر بشپړولو وروسته بیا هم ولې یا د ماشوم د پولیو د مرض قرباني شوې ده. په روان میلادي کال کې په هلمند کې د پولیو دوه پیښې، په فراه کې څلور، په ننګرهار کې اته او په کونړ، فاریاب، هرات او نیمروز ولایتونو کې د پولیو یو یو پیښه تر اوسه پورې ثبت شوې ده.
Thank you.
والې صحیح ټولنې ویلې دي چې په یمن کې د نوې اوربن نورستو دوی ته داسې فرصتونه پیدا شوي چې د ضرورت وړ عاجل دواګانې محتاج خلکو ته ورسي. د امریکا خبريال لیزا شلاین په دې باب یو راپور را لګل چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي. د نړیوالې صحیح ټولنې یا ډبلیو ایچ او یو راپور وایي چې د ملګرو ملتونو او د مرستو د رسولو خصوصي ټولنې با په یمن کې د اوربند په وخت کې د هغه ملک محتاجو خلکو ته عاجل ضروری مواد ورسي. په یمن کې د نړیوالې صحي ټولنې نمائنده ډاکټر احمد شادال وایي چې د یمن په پایتخت سنا کې دوی د خپل ګودامونه نور لسلاري چې طبي مواد پکې بار شوي دي د هغه ملک ساحلي خار عدن ته استولي. هغه وایي په دې برسیره 150 متریک ټنه نور د واګانې به هم په دایبوتی کې د خپل ګودامونه عدن او حدید ته انتقال کړي. هغه وایي
وی هاف ریکوېستډ انکنډیشنل موومېنټ اف سپلایز پرسونل.
موږ په ملک کې بې قید او شرطه د موادو د اشخاصو او د حیاتونو د نقل او حرکت غوښتنه کړې ده او موږ ته د دې اطمینان راکړ شوی دی چې دواړه خواوې به په کامل ډول د هغې مراعات وکړي. په یمن کې د نړیوالې صحي ټولنې نمائنده ډاکټر شادال وایي چې دوی نیت لري چې د دغه اوربند په وخت کې د دسمبر د میاشتې د 19 نه بیا تر د 20 نیټې پورې 15 میلیونه ماشومان د فلج یا د پولیو د مرض په ضد واکسین کړي. هغه دا هم ویلي دي چې دوی بل پلان دا دی چې د دسمبر د میاشتې د 26 نه تر 30 نیټې پورې په یمن کې ماشومان د نورو مرګانی مرزونو په ضد هم واکسین کړي. د نړیوالې صحي ټولنې دغه رپورت وایي چې په یمن کې صحي خدمات په کامل ډول تباشوي او هلته په میلیونونو انسانان د صحت لپاره د عاجلو او د ضروري خدماتو نه محروم پاتې شوي دي. ډاکټر شادال امریکا غږ ته ویلي دي چې هلته په یمن کې ماشومان د زیاتو نورو مرګانیو لکه نفس تنګي، سینه بغل او د شری د مرزونو د خطر سره هم مخامخ دي. هغه وایي
The most worrying thing is that most of the children in Yemen are malnourished and they are
ټولونه ډیر خراب شه د دې هلته ماشومان ته په کافي اندازه خوراکي مواد نه رسیږي او دې په خپل ماشومان کې چرې په دغه مرزونو اخته شي د مرګ د خطر سره مخامخ کړي دي. په دې برسیره هلته خوځو ته هم بدبختانه د ضرورت وړ خوراکي مواد نه رسیږي. د نړیوالې صحي ټولنې په دغه رپورت کې دا هم ویل شوې دي چې د یمن په جنگ کې او یا صحي مرکزونه او ویشت اراده امبولانسونه تباه شوي او همالته د خدمت د پاره د صحي کارکونکو شمار ډیر کم شوی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
درنو اوریدونکو، د مدني ټولنو رضاکاران چې د چاپیریال د ساتنې او د ګرمۍ د اندازې د لوړېدو د مخنیوي په خاطر کار کوي. د پاریس په لیونډه کې د نړۍ د مختلفو ملکونو د استادو ترمنځ د موافقې هرکلی کړی دی او دا یو تاریخي موافقه بل لې. پام وکړئ په دې باب د خبریال سټیو بارګونا رپورټ ته.
که څه هم چې د ځمکې د اقلیم د ګرمېدو د مخنیوي په باب حاصله شوې موافقه یوه تاریخي موافقه بلل شوې ده، خو د مدني ټولنو رضاکاران وایي چې په توقعاتو باندې برابره ونښته. د اکسفام امریکا په نوم د یوې نړیوالې غیر دولتي موسسې غړی چې په دغه موسسه کې د نړۍ د اقلیم د بدلون د کنټرولولو د چارو مسؤلیت په غاړه لري، وایي چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو استازو په پاریس کې د عالي غونډې په دوران کې د شپې لخوا د ډېر ناوخته پورې د غونډو او زختې زیاتې کافي د څښلو نه وروسته د دې موافقې په اړه سلا وکړه او د تاریخ په کتابونو کې به حتما ذکر کیږي. دا لومړی ځل دی چې داسې یوه موافقه حاصله شوې چې ټول ملکونه به یې د عملي کولو په باب مکلفیت په غاړه ولري. زموږ ټولو لپاره چې له یوې اوږدې مودې راهیسې د نړۍ د اقلیم د ګرمېدو د مخنیوي په خاطر ډېر زحمتونه ګاللي دي، واقعا چې دا موافقه د تعجب وړ ده. د دې موافقې یو مقصد به دای چې د ځمکې د کورې ګرمي له 2 درجو سانتیګراد نه ښکته وساتل شي او په نړیواله کچه د 1.5 درجو اندازه د یو منل شوي معیار او سټانډرډ په توګه ومنل شي. د وحشي حیواناتو د خوندي ساتلو د وجهي صندوق WWF غړی میرمن سمنتا سمیت چې د چاپیریال د خوندي ساتلو لپاره کار کوي وایي چې دغه اندازې په پام کې نیول د ځمکې د ایکو د سیستم د مسؤلیت په خاطر او هم د نړۍ د ځینو بېوزلو خلکو د ژوند د بقا لپاره حیاتي اهمیت لري. د ګرمۍ د اندازه د شمالي منجمد قطب او د سمندري ریفونو یا ګیاو او قاروي ځنګلونو د خوندي ساتلو لپاره حتمي دي. لنډه دا، هر هغه څوک چې د پاسفیک د سمندر په جزیرو کې او یا د سمندر له ساحل سره نږدې ژوند کوي، د ځمکې د ګرمۍ د درجې ساتل د ژوند د بقا لپاره مهم دي. مګر د چاپیریال د ساتنې د نړیوالې موسسې ګرین پیس د غړي کومینیاډو په وینا د پاریس موافقه دومره غښتلې نه ده چې ټاکل شوي هدف ته په رسېدو کې به عملا مرسته وکړي، ځکه کوم پلانونه چې یو شمېر هیوادونو په ملي سطحه جوړ کړي وو او استازو یې په پاریس کې د غونډې نه مخکې د کانفرنس برخوالو ته ښودلي وو، دا خبره پکې شوې چې د ځمکې د کورې د ګرمۍ درجه باید تقریبا 2.5 درجو په شاوخوا کې وساتل شي. لومړی خو زموږ په مخکې د 1.5 درجو لوړ دیوال پروت دی چې باید ورته پورته شو، خو کومه زینه چې د خطرو لپاره جوړه شوې لنډه ده. مطلب دا دی چې د فابریکو نه د خارجېدونکو ګازونو د کچې د کمولو لپاره چې کوم هدفونه ټاکل شوي دي حاصلول یې دومره اسان نه ښکاري. او د اکسفام امریکا موسسې غړی هیډر کولمن یو ځل بیا وایي چې د پاریس په موافقه کې د نړۍ د مخ په ودې هیوادونو کې د اقلیم د بدلون تر ټولو غټ قربانیان له پامه غورځول شوي دي. فکر نه کوي چې د دې چې د مخ په ودې ملکونو وګړو ته به د دې موافقې زیاته ګټه ورسیږي. د دې نړیوالې موافقې له مخې ټاکل شوې ده چې بډای صنعتي هیوادونه له بېوزلو هیوادونو سره په کال کې 100 میلیارده ډالره مرسته وکړي چې د اقلیمي بدلون سره خپل ژوند عیار کړي او نوې ټکنالوژي په کار واچوي. کولمن وایي چې د نړۍ د اقلیم د بدلون او د ځمکې د ګرمېدو ناوړه اثرات کال په کال خطرناک کیږي. تر ټولو بده اغیزه د بېوزلو او نیسمنو خلکو په ژوند باندې غورځولې. د نړۍ صنعتي هیوادونو ژمنه کړې ده چې په راتلونکو 5 کلونو کې به له خپلو فابریکو نه د کاربن ډای اکساید د خارجېدو کچه کمی، خو د پاریس موافقه د دې مشکل د حل پیل دی. په نړیواله کچه حکومتونه مجبور او مکلف دي چې خپلې پالیسۍ له سره عیار کړي او کومې ژمنې چې کړي دي عملي بڼه وروبخي. د وی مین بزنس یا موږ په خپل مقصد کې جدي وو په نامه د یوې غیر حکومتي موسسې د چاپیریال د چارو رئیس ایډوارد کیمرون وای کوم نوې پریکړه چې دولتي مشران دې موافقه لمخې کوي باید هڅوک پرې اگایي.
Conference center is emptying out here outside Paris, but advocates say
دغه موافقه به د اصلي او ګټور اقتصاد په اړه نړیوالو ته یو روښانه پیغام ورسوي چې په لوړه کچه له فابریکونه د کاربن ډای اکساید د خارجېدو دور ختم شوی دی. نوې دورې د پاریس په غونډه کې پیل شو. د اقلیم د بدلون د مخنیوي رضاکاران او د مدني ټولنو استازي وای د غټو شرکتونو مالکان او د دولتي پالیسیو جوړونکي خپل ژمنو ته د عمل جامې واغوندي. د ځمکې د ګرمېدو موضوع ته باید په ډېر جدي نظر وګوري.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. په هرات کې افغان چارواکي وایي چې د شینډن په ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ اور بند شوی دی. ترکی چارواکو ویلي دي چې د عراق په شمال کې څلور عسکر ژوبل سوي دي. ترکیه ویلي دي چې دغه عسکر هغه مهال زخمیان شول چې په اډې کې راکټونه ولګېدل. د عراق په شمال کې ترکی پوځ خو عراقي عسکر ته روزنه ورکوي چې د داعش خلاف جنګیږي. د امریکا پوځ وایي چې په لسګونو جنګي الوتکې به د ترکیې څخه بیرته برتانیې ته خپلې هوایي اډې ته واستوي. دغه الوتکې د نومبر په میاشت کې د ترکیې د انجلیک هوایي اډې ته استول سوي وې. د امریکا د دفاع وزیر عراقي مشران ته ویلي دي چې امریکا او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هیوادونه غواړي چې د اسلامي دولت د ډلې د ماتولو لپاره هڅې ګړندۍ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته په رسمي توګه ویلي دي چې په تایوان باندې به د 1.8 میلیارد ډالرو وسلې خرڅې کړي. د امریکا د مالي چارو فدرالي ادارې د نو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د سود کچه لوړه کړې ده. د مالي چارو فدرالي ادارې دا هم ویلي دي چې کېدای شي چې د اقتصاد لا ښه کېدو سره به د سود کچه نور هم لوړ شي. د اوس لپاره د مالي چارو فدرالي ادارې د سود کچه د 25 سنتو نه نیولې بیا تر 50 سنتو پورې لوړه کړې ده. په عراق کې پولیس وایي چې وسلوالو شپږ قطري اتباع چې عراق ته د ښکار لپاره ورغلي وو برمته کړي دي. چارواکو ویلي دي چې دا کسان د سعودي عربستان سره نږدې سرحد ته برمته سوي دي. امریکایي چارواکي وایي چې هغه امریکایي په 2 کلونو بند محکوم کړی دی چې د تروریستانو سره یې مرسته کوله. د امریکا د عدلي وزارت د چهارشنبې په ورځ د ایریک فریټ ته د دغه سزا اعلان وکړ. امریکایي سناتورانو په هغه پروګرام کې د بدلون په اړه د غور کولو هرکلی کړی دی چې په اساس د یو شمېر هیوادونو د اتباعو څخه امریکا ته د سفر ویزه نه غوښتل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن دی. قدرمن اوریدونکو زموږ د نن سهار په دویمه خبرونه کې چې د افغانستان په وخت د سهار په شپږو بجو به د تاریخ خبرونه وروسته سمدستي شروع شي. دغه مطالب مه هیروئ. په لومړني راپور کې راغلي دي چې د امریکا د دفاع وزیر آشکارته د انقرې نه غوښتي دي چې د سوریې سره د خپل 90 کیلومتر اوږد سرحد د ساتنې لپاره نور هم جدي اقدامات وکړي. او هم د تایلند او د امریکا ترمنځ د همکاریو د زیاتوالي لپاره د روانو هڅو په باب یو مطلب هم لرو. یو بل راپور هم شته دی او هغه د امریکا د جمهوري ریاست مقام ته د جمهوري ګوند کاندیدانو د وروستۍ تلویزیوني مباحثې او مشاجرې په مقابل کې د خلکو د عکس العمل په باب دی. لکه چې تاسو به هغه هم واورئ. او له دې سره قدرمنو اوریدونکو زموږ د نن سهار پښتو خبرونه پای ته ورسیده. بل نظر کوو د ری خبرونه ته چې څو شی دی ورسره پیل شي. تر هغه ستاسو اجازه غواړو. د خدای په امان. خوشاله اوسئ.